قدر من اردن کلوستری مشه دا وایس اف امریکا دی واری دیو او ټی وی دی ز شویب زاده تاسو د دې خبرونه کوربایم نن د سپتمبر و منټا کال 2019 په پاکستان کې وخت شوه د شپې لس په افغانستان کې د نه نیمه او دلتا واشنگټن ډی سی کې د غرمې و بش شوه دا نمړې تاسو پام نه ګرځوم د اوس وخت مهم خبرونو سره ټکو تا په اسلام آباد کې د چین افغانستان او پاکستان د خارجه وزیرانو د افغان سولې ترهګرۍ پر ضد جګړې او درې اړخیزه سیاسي او اقتصادي اړیکو په سر ګټورې خبرې کړې دي. اخوا د امریکې د پوځ مرکزي کمان مشر جنرال مکنزي د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو سره د سیمې په مهمو مسلو باندې خبرو اترو لپاره نن د خپل یو وفد سره اسلام آباد ته رسیدلی دی. افغان چارواکو دعوه کړې ده چې امنیتي عسکرو په شمال ختیځ کې د یوې سختې جګړې وروسته یوه مهمه ولسوالي د طالبانو بیرته اخیستې ده. د چارواکو په وینا دغه ولسوالي د تیرو 15 کالو راسې د افغان طالبانو په قبضه کې وه. دا اوس ټکي اوس مو پام راګرځو تفصیلي رپورټونو ته. قدر من اردن کو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی د خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه خبرې غوري سرټکی مو واورې دو اوس مو پام راګرځو تفصیلی رپورټونه ته. نن په اسلام آباد کې د چین، افغانستان او پاکستان د خارجه وزیرانو غونډه تر سره شوې ده. دا د دې غونډې دریم پړاو د نوړاندې په کابل کې او دغه وړاندې په بیجینګ کې د دغه درې وړو هیوادونو خارجه وزیرانو ترمنځ خبرې اترې شوې او د دغه غونډو مقصد د دریو وړو هیوادونو ترمنځ همکاري سیوا کول او په سیمه ییزو حالاتو خبرې کول دي. نن په اسلام آباد کې هم دغه غونډه سر ته رسېدلې ده. دغه غونډې لپاره نن د کابل نه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سلاودین ربانی او د چین د خارجه چارو وزیر هم اسلام آباد ته رسېدلی وو. د دغه غونډې وروسته یو ګډه اعلامیه هم خپره شوې ده. تفصیل اغستو لپاره تفصیل اوریدو لپاره زو اسلام آباد ته دا وخت د ریوا ریډیو خبریال رابعه پیر موږ سره د ټلیفون په لیکه راغلې ده. رابعه تاسو ته هرکلی وایو، په خیر رالی. ډیره مهرباني، ډیره مننه ربیا. نن د چین، پاکستان او افغانستان د خارجه وزیرانو چې کومه ګډه غونډه شوې ده، د دغه غونډې وروسته یو ګډه اعلامیه هم خپره شوې ده. که دغه اعلامیه مهم ټکي زمونږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی شعیب زاده، څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان، چین او افغانستان ترمنځ د همکاري په اړه چې کومه غونډه شوې ده، د هغې د اعلامیې تر مخه پر 15 ټکو باندې اتفاق شوی دی چې پکې سیاسي رابطې دي، سیاسي اړیکې دي، د افغانستان امن عمل دی، د دې سره کوم امنیتي رابطې چې دي، د اقتصادي توګه پرمختګ، د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه استخباراتي معلومات یو بل سره شریکولو، او د دې سره سره پر د یو بل سره د رابطو په اړه هم کم د دې څخه وړاندې چې غونډې سوي وې، په هغې کې دغه هم دغه ټکي وو، او اوس په دې اړه هڅې نور سیوا کولو او نور زیات کوټلي ګامونه پورته کولو، نور کار کولو په اړه باندې درې سره هیوادونه سلا سوي دي. څنګه چې تاسو ویل، په دغه غونډه کې د پاکستان لاړه د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د افغانستان لاړه صلاح الدین رباني صاحب چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دی، او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی ګډون کړی وو. اهم خبره تر ټولو زیاته چې مخی تراغ له هغه دوی چې خپل خبري غونډه وکړه، هغه کې هم د افغانستان کم د امن عمل چې روان دي، او د طالبانو د امریکا ترمنځ چې کومې خبري اترې روان دي، پر هغه باندې خبره وسوه، او دا ویل شو چې دغه کم خبري اترې چې روان دي، دا یو شاړخته د لوزنامي اړخته روان دي، لوزنامه باندې اتفاق خبري مخې ترازي، او د مهمه دا ده چې دغه یو شنتیجه مخې تراوړي، د افغانان د پارش نتیجه مخې تراوړي، او د دې سره ورسته دغه وزنامه سره رسیدو ورسته د افغانانو ترمن خپل خبري پیل سي، هغه دویم پړاو چې دغه خبرو وی هغه پیل سي چې هغه نتیجه افغانان وویني کم چې دوی هلي جن لري. د دې سره خبري مخې تراله د پسمه کې د تراګري په اړه چې کم هڅې دي، پر دې باندې اتفاق وسو چې درې سره هوادونه چې دي، هغه به د تراګري په ضد ګامونه پورته کوي، او د دې لپاره به عملی ګامونه پورته کیږي. کم اتفاق چې سوی په تیر غونډه کې په کابل کې چې سوی وو، نن هم ویل سو چې پر هغه باندې په کار دي کوټلي ګامونه پورته کړل سي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ شي ویل چې د ملګرو ملتونو له اړخه چې د کم نوملړ دی پر کم چې تراګری ډلی ګرځول سی د هغه په ځیت په کار دی ګامونه پورته کړل سي. کته هم دی واضح په واضح توګه چا خبره د چانم یاد نه کوي، خو دا خبره مخې ته راوړه. د دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لاړه هم ویل سو چې د افغانستان امن چې دی، د سیمې د امن چې دی، هغه ډیر زیات ضروری دی چې د دغه تراګرو په ځیت عملیات وسی، او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کم د اپټس د پاکستان افغانستان امن او استحکام د پاره چې کم عمل پلان دی پر هغه باندې په عملی توګه ګامونه د هغې پاړه پورته کړل سي، نو بیا ممکنه کېدای سي چې د پاکستان افغانستان اړیکې هم ډېرې ښې سي او د سیمې امن هم ګټور سي. د دې سره د رابطو پاړه خبرې وسي چې پاک چین اقتصادي راهداري چې دغه د افغانستان ته د غزولو په اړه هم اتفاق وسو، پر دې باندې خبرې وسوي، او دا هم ویل سو د چاینا له اړخه د چین له اړخه چې د پېښور او کابل ترمنځ چې کوم لوی سړک دی په هغه کې به هم د نور هیوادونو سره مرسته کوي چې د کجور سي. او ورسره دا هم ویل سو چې کومې رابطې دي او د تراګری په ضد چې کوم معلومات شریکیږي هغه باندې به هم خبرې کیږي او پر دې به عمل کیږي. او چین دا وړاندیز هم وکړو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د پرپولو باندې د سټوریج د پاره ځایونه جوړیږي او د دې سره کلینیک سہولیات ورکول کیږي، د تګ راتګ د پاره اسانتیا ورکول کیږي، په دې هم چین کار کوي لیسی او د دغه دواړو هیوادونو مرسته کولای شي. دا هغه مهمه خبرې وی چې مخې ته راغلي. او شاه محمود قریشي چې دی هغه بلنه ورکړه یو ځل بیا د پاکستان له اړخه د افغانستان صدر اشرف غنی صاحب ته د تورخم کم پوله چې د هغه څلورویشت ساعته د پاره پرانیستلو کم فیصله چې سوې ده، د هغې د پرانیست د پاره به باقاعده توګه یو ځل بیا بلنه هم ورکړه. چې
صحیح رابیکا وکتل شي پاکستان او افغانستان زیاتره بیا افغانستان په پاکستان باندې دغه تور لګی چې دی په افغانستان کې لاسوونه کوي، بل د سولې عمل په حق لباندې نن هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان چې کوم دی غو وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې ویلو چې پاکستان هغه شان خپل کردار نه تر سره کوي څنګه چې ته افغان حکومت تم لري. د دغه به باورې په حق لباندې په دې ګډه اعلامیه کې څه خبرې شوې دي یا وروستو چې کوم د مطبوعاتو سره د افغانستان نه چې کوم پلاوی راغلی کوي کې چا خبرې کړې، نو آیا دغه د بې باورۍ کمېدو په حق لا په دې غونډه کې څه بحث شوې، څه خبرې شوې؟
شعیب زاده څنګه چې ماته سو وختي ویل د دې ډیر زیات مهمه خبره دا و چې د تراګری په ضد ګامونه پورته کړل سي. دا څرګندونه وسوه، نو دا څرګندېده چې د پاکستان کم ګامونه چې پورته کړل سي د داغه څخه مطمئنه نه دي، ولې چې د چین له اړخه هم دا خبره مخې ته رااله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له اړخه هم دا خبره مخې ته رااله. او څو ځله دوه درې ځله دا پوښتنه هم وسوه، د دوه درې ځله دا خبره هم وسوله، او دوی دا ویل چې پاکستان ته پکار دی یا ټول دروړ هوادونه ته پکار دی چې د تراګری په ضد کم ګامونه پورته کیږي هغه عملی ګامونه وي، او د دې سره یوازې امن راتلی سي. نو دا څرګندوي چې پاکستان ته دغه یو پیغام ورکړی سو چې هغه تراګرو په ضد ګامونه پورته کړل سي، او د یو بل هواد مزکه دي هم نه استعمالیږي چې د تراګری په ضد نه استعمالي جوړ چې د دې بغیر ممکنه نه ده. نو دغه تورونه کم دغه بے باوري چې موجوده ده هغه نن هم څرګندېده ده. د دغه کم پریس کانفرنس چې د هغه په محل باندې او څو ځله دا خبره یاد سو او اشاره تن پاکستان ته و هم ویل سو. دا
ډیره مننه تاسو، ډیره ډیره مهرباني،
ډیره مننه، په مخ هم شکر مو وتا.
ګران اردوونکو دا ډی ریډیو دا قدر من اردوونکو نن د اسلام آباد د دی غونډې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سپهت الله احمدی وایس اف امریکا ډی وته ویلو چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستو کمې هیلې لري. پاکستان تر اوسه پورې دغه پخکارا نه دی عملي کړی. نوموړي ویلو چې پاکستان باید په کاغذ د مرستو د ژمنو نه راوځي او په عملي توګه ګامونه پورته کړي. د ښاغلي سپهت الله احمدی سره تفصیلي خبرې د ډی ریډیو خبریال حکمل روان کړي په دغه رپورت تیار کړي او ورته تاسو ته سپارم راګرځو.
په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه ناسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په هدف نن د شنبې یا خلی په ورځ اسلام آباد ته روان شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی امریکا غږ ډی وی تو ویل دا ناسته به چې نن د پاکستان په قربتوب تر سره کیږي د درېو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پکې برخه اخلي. احمدی زیاته کړه په دې ناسته کې به د افغانستان او پاکستان د سیاسي اړیکو د سولې پروسه له تر هرګرۍ سره د مبارزې او امنیتي او اقتصادي همکارۍ په پراختیا د بحث او خبرو کولو مهم ټکی دی. دای وای ټاکل شوی د پدې ناسته کې چې دای دریم غونډه د په سیاسي اړیکو د سولې پروسې امنیتي همکارۍ او له تروریزم سره د مبارزې او د امنیتي همکارۍ په پراختیا او اتصال بحث کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان لډی وی سره په خبرو کې دا ناسته د سولې امنیت او همدار د افغانستان او پاکستان ترمن د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه ګڼلې ویلي دي چې بیجینګ په دې چارو کې مهم رول تر سره کولای شي. احمدی وایي هغه هلی چې د افغانستان حکومت د سولې پروسه کې د همکارۍ په تړاو له پاکستان څخه درلودي هیڅ نه دی کړی او په وینا یې افغان حکومت دا ځل توقع لري چې د کاغذ پر مخ د ژمنو پر ځای عملی اقدام وکړي.
دای
وای لشک پرته پاکستان کولای شي چې د سولې پروسه کې مهم رول تر سره کړي. دا ناست له اهمیت ځکه برخه منه ده چې چینایان کولای شي له هغه نفوس څخه چې پر پاکستان یې لري ګټه واخلي او له تر هرګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان او پاکستان ترمن د اعتماد جوړولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د پاکستان حکومت د افغان سولې په تړه وړاندې ویلي و د افغانستان د سولې پروسه کې مهم کردار ادا کړی خو افغان حکومت ویلي چې په دې بهیر کې ګاونډي هیواد پاکستان تر اوسه کومه څرګنده همکاري نه ده کړې. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو دا درېمه ناسته ده چې تر سره کیږي. تر دې وړاندې لومړۍ ناسته په 2018 میلادي کال په چین او درېمه ناسته 2013 کال په کابل کې جوړه شوې وه. دا په داسې حال ده چې د امریکا او طالبانو ترمن د سولې موافقه وروستی شوې او د سولې په پروسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیدزاد ویلي انتظار باسو تر څو د سولې وروستی شوی سند د ولسمشر ټرمپ لخوا تایید شي. حکمل صداد، ډیو ریډیو، افغانستان.
وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. قدر منور دن کو په اسلام آباد کې د غونډه په داسې محل شوې دا چې په قطر کې د افغان طالبانو او امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرو اترو بل پړاو تیر ورځ شروع شوې ده. په داسې حال چې نه هم پړاو ختمې دوه وروسته زلمی خلیلزاد د کابل سفر کړی او کابل کې افغان چارواکو ته د افغان طالبانو او د امریکا ترمنځ چې کوم د سولې لوزنامه ده دا غي ځنې جزئیات شریک کړي. مطبوعاتي رپورټونو کې داسې خبرونه هم راغلي دي چې افغان صدر یا افغان حکومت په دغه لوزنامه باندې ځینې اندېښنې لري او د دغه اندېښنو لرې کولو لپاره داسې رپورټونه هم راغلي چې افغان صدر غواړي د امریکا سفر وکړي او صدر ډونالډ ټرمپ سره وویني. خو تېر ورځ بیا افغان چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي چې د افغان صدر دغه سفر ځنډیدلی دی. په دغه سفر باندې د امریکا غږ آشنا یو ویډیو رپورټ چې سروش تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو.
ځینو سرچینو خبر ورکړی وو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د شنبې په ورځ د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه له امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته سفر وکړي. خو افغان حکومت وایي چې دغه سفر د ځینو دلایلو له امله ځنډیدلی.
فقط به خاطر موارد ای به تعویق افتاده و ای که کیت سفر میکنه و تصمیم برای سفر کی میگیره مربوط به شخص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است.
سیاسي شنونکي وایي چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښمن دی، او د همدې لپاره کېدای سي افغان ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د خپلو اندېښنو د شریکولو لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي.
د تروسه پوری د تړون مخالفت خي، یا می علني مخالفت خي، او هم د امریکایي چارواکو سره په بیا بیا دغه موضوع تکرار کړي ده چې دغه تړون هغه چې افغان ولس غواړي هغه شوینه نه دی پکې موجود، او د تړون په اساس باندې داسې ښکارېږي چې طالبان برلاسي دي، نه هغه چې د افغانستان دولت غواړي یا د افغانستان ولس غواړي.
سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په اړه باید د افغانستان او امریکا حکومتونه تفاهم ته ورسیږي، او له طالبانو سره د سولې لپاره یوه ګډه ژبه او همغږي رامنځته کړي چې دا به د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کړي.
زموږ جمهور رئیس په دغه موضوع د جمهوریت او د انتخاباتو د دنه به حمایه وکړي، لدې لپاره چې د افغانستان کې د سولې د همدغه مشورتي جرګه چې په همدغه ارتباط دایره سره په اتفاق داره د افغانستان د خلکو استازو دغه سره کرخه وګڼله چې باید له نظام نه حمایه وسي، له جمهوریت نه حمایه وسي، له انتخاباتو باید حمایه وسي. نو که دغه موضوعاتو کې دوی همغږي سول په افغانستان کې ستونزه له منځه ځي.
امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر خبره داسې وخت راپورته کیږي چې د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ورستی پړاو ته رسیدلې. ښاغلی خلیزاد په کابل کې ولسمشر غنی ته د موافقې لیک له شوډلو وروسته یو ځل بیا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون، کابل.
ګران اردوونکو، دا ډیوري ریډیو ده. او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په لوزنامه باندې نوی وضعیت چې په افغانستان کې د افغان حکومت او سیاسي مشران اندېښنې لري، پاکستان کې هم یو شمېر سیاسي مشران په دغه لوزنامه باندې دا پوښتنې راپورته کوي چې په دغه کې تر څو افغان حکومت نوی شامل شوی، دغه لوزنامه په افغانستان کې سوله نشي راوسته. نن د امینشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پیښور کې یو خبری غونډې ته د وینا په وخت ک سهم د پاکستان په سیاست باندې هم خبرې کړې دي، د هیواد او د خپل سیاسي ګوند د نننه چې کوم مسلې روانې دي پاغي هم غږېدلې دي، خو تر څنګ په افغانستان کې د سولې پروسه هم خبرې کړې او زیاته کړې ده چې تر څو افغان حکومت او افغانان په دغه پروسه کې نوي داخل شوي، د امریکا او طالبانو ترمنځ دغه د سولې لوزنامه به په افغانستان کې هغه شان سوله رانولي. تفصیل د حمید الله په دې رپورت کې ګورو.
د مرکزی عملی د اجلاس وروسته خبريالانو سره د خبرو په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وویل د قطر د افغان امن مذاکراتونو د افغانستان دولت بهر ساتل به افغانستان بیا درستي حالاتو په شان د تباهي سره مخامخ کړي. د وویل
چې مملکت افغانستان دې ته تورسید چې هغه وایي اشرف غني صاحب وایي چې ما خپل د امریکای دوره کنتم نه وایي چې ملتوي کنسل مې کړ او ترامپ سره ملاقات مې کنسل کړ. نو خو مطلب دا دی چې بیا خو دا چې سپه قطر کې روان دي دا دینه مملکت افغانستان مطمئن نه دي، او چې هغه مطمئن نه دي او یو فریق د خبرو اترو سن نشي، نو چې جرګه کومه فیصله وکي هغه فیصله به کامیابیږي څنګه په دین ایم پی کفر اسکا هم دغه څه دا لوبه روانه چې مملکت افغانستان به نظر انداز کیږي او فیصلی بکیگی. دغه دغه ناست یاد لره دا چې کومه غټیر دورو کنه دا غینه بم خراب حل یوازې په افغانستان نه پدې ټوله خطه کې راځي.
د ویل د اوسنی امن مذاکراتو په دوانو پریکو امریکا افغانستان باندې د وړاندې نه د افغان دولت د امن جرګې په خبرو کې د راګډولو اوازونه راتلل، خو تر اوسه داسې نه کېدل د امن خبرې به باور کړي دي. بلخوا د کشمیر د اوسنی حالاتو په اړه اسپندیار علی خان ویل د کشمیر په اړه پاکستان او هند له د خبرو د لارې حل راوستل پکار دي.
چې زو دهشتګرد هغه انسان ته ویم چې دې د طاقت او ظلم په زور د بل انسان په ذهن باندې خپل نظریه ورته پی نن مودی او مقلو پکای. افغانستان د مسلې یو حل، کشمیر د مسلې یو حل دی، چې کی دیني په میز باندې دا نه ده چې مونږ په میز نیو ناست مونږ مخکې ناست خو مخکې ملا ناستو چې پنسر جنګ مو کو نو تاشخان کې کېناستو شریکه تر جنګ مو کو نو په شمله کې کېناستو نو خدای ظالمانو چې د جنګ نه پس کېنن د جنګ نه مخکې کېنه خبره وکړه کنه دا یوازې د پی ټی آی فیصله خو نه ده کنه چې پی ټی آی د کېنه او خپلې فیصلې دې کوي او بیا د قوم ته وایي تاسو دا ومنه نه دا دې خو چې څونه اثر د پی ټی آی باندې به کېږي د هغې په بچو به کېږي خو د هغه په بچو به څه وشي یار هغه خو دوه زامن دي هغه په لنډن کې ناستې لور یې د هغه په امریکا کې ناسته ده یو دې دلته دی غم زما استا دی چې مونږ هم دلته یو او بچي به هم دلته دي نو غم به کوو خامخ
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مجلس عملی د وطلي سیاستدان او وکیل عبداللطیف افریدی د ګوند رکنیت د حتمېدو منظوري هم ورکړه. وړاندې د ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د یو نوټس وروستو د یاد مشر د ګوند غړیتوب ختمول په سوشل میډیا د نیوکو لاندې راغلی وو. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی او ډیو نیوز په خبر.
قدر مردونکو دا وایس اف امریکا دی وی ریډیو دا ګران اردونکو تاسو د رابیا پیر نه په دغه رپورت کې اوریدلی چې نن په اسلام آباد کې کوم غونډه شوې ده په دې کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري افغانستان ته د غزل او دغه شانتي د تورخم چې کوم لار د پیښور نجرال آباد پورې دغه د پاره یا دغه سړک یا دغه لار د غټولو خبره هم شوه. نن بیا په چمن کې ځای خلکو هم احتجاج کړی دی او غوښتنه کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رادارې کې چې کوم د وړو صوبو د پرمختیا ذکر شوی د بلوچستان او د خیبر پختونخوا تر اوسه پورې په دغه وړو صوبو کې هغه منصوبې نه دي شروع شوي او دغه خلکو وی چې په کار د بلوچستان کې هم دغه منصوبو چې کومه برخه دغه شروع شي. تفصیل د ډیور ریډیو خبریال نعمت الله په دې رپورت کې اورو.
صادق حسکزی د تاجرانو سازمان رئیس زمرج د جوب یا د کلاسی پلا یا د غسر د چکم زمرج غټ شوډونه دی د کراچی روډ دی د چمن کوټی روډ دی چکم د سیپیک وادي زمرج سره سوي وي دروسه پر مشته اغه روډونه نه دی را جوړ سوي کم روډ سې کم را روان دی د سیپیک په نامه باندې دروسه پر پرغه باندې کار نه دی شروع سوي نو افغانستان هم د سیپیک داوا کوي په کار دار چې مشته په خپل سیمه کې دی ډیر غټ پروجیکټ دی د کاروبار د اسانۍ د پاره د تجارت د اسانۍ د پاره مشته لوی لارې خلاص کی په مشته ازادي راي کی زمړ پر تجارت باندې دا وخت ډرون عمله سوي ده دا وخت مشته تجارت مکمل تور ته باندې سیپیک افغانستان ته ورکول اولنۍ زل دادی چې مشته چې په بلوچستان کې څه کمی وادي مشته رسوي دي ټول دي هغه اول د واره غدر سره سي.
ما نوم عبدالقدوس آزاد از د خدمتګار اکشن کمیټي صدر يم. سزمړ د بلوچستان سرکمی وادی سوی دی پوری تور دی سرکار اول دوار اولنی قدم پر اغه شیبانی واخی سی اغه د خلکو ضرورت دلته تجارت تباسوی دی دلته کاروبارونه تباسوی دی دلته خلک ودی شی ته درې دل دی سماشام یو ور پی گټی د نس په خوږ باندې گټل کیږي مرد غټ حکومت صدا اپیل کوو سدا سیبیک مسله کمر روانه ده یا کم دغه کی د دې ودغه علاقې ته ور کی سی اغه د پاکستان پر بونډری باندې سی افغانستان هم د دې څخه پیدای واخی او دغه خلګوم د دې څخه پیدای واخی.
قضیه انجمنه تاجران رجستر ډیپټی چیرمن عبدالقایر خبرې کوم د افغانستان بغیر به د سپیک مکملوم نس یو چې دې د خپلې سوار کو سیم شدی لیا ز دروسه پر زموږ په بلوچستان کې مش خپل نه مارو می د دې شسه دروسه پر زموږ په بلوچستان ته د کوټه نه د معلومه سی یا ورکی کې نه ورکی نو سکم د افغانستان یا تانس راغلی د موږ هغه د وای دروسه پر موږ ته شینه دی راکړی نو زموږ بلوچستان دروسه خاص کار زموږ بلوچستان امارو مده دی شسه د سپیک په والا سره دا خوشو منسوبه ده چې وسی د علاقې او د وطن او د دې د لپاره غټه تر کېده دا کوم پروګرام سره چې د سپیک په والا سره موږ د حکومت صدا خواس کو خاص کار زموږ بلوچستان ته د خپل اکوار کې
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي. تا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې سئ کړی
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
ګران اردوونکو، دا ډیوه ریډیو او ټی وی دی. د امریکا د پوځ مرکزی کمان مشر جنرال مکینزی نن د یو ولس کسیزه پلاوی سره د پاکستان سرخار اسلام آباد ته رسیدلی دی. پاکستانی میډیا وایي چې امریکایي پلاوی به د هیواد د سویلین یا چې کوم جمهوري حکومت ته د هغې د پوځي مشرانو سره د سیمې په مهمو مسلو خبرې اترې کوي. جنرال مکینزی دا سفر په داسې مهال کوي چې هم 13 ورځ د هندي بحر الکاهل سیمې هیوادونو لپاره د امریکا د دفاع نائب سیکرتر ویلي وو چې د امریکا د دفاع چارو یو اعلی پلاوی به راتلونکې اونۍ د پاکستان او افغانستان او د سیمې د دوو نورو هیوادونو سفر کوي. په دې اړه تفصیلي حال زموږ همکار محمد اکرام په سیمه کې د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب نه پوښتلی وو. ستاسو پام ته راګرځو.
د امریکای چې کوم د دفاع لپاره مرکز سیکرټر د هیډ د خبرې اعلان کړی دی چې راتلونکي به د امریکای د دفاع یو پلاوی په پاکستان او افغانستان سفر کوي او د سفر مقصد دلته په خصوصي توګه په سیکورټي اړیکو باندې په پاکستان حکومت سره خبرې اترې کول دي. پاکستان حکومت او پاکستان پوسټ سره خو پاکستان مطبوعات تقریبا نږدې ټول مطبوعات خپل ذرایعو لخوا دا هم وایي چې د امریکای د مرکزی کمان مشر یا د سینکام مشر جنرال مکینزی چې سره د یو ولس کسیزه پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی دی. تر اوسه پورې د پاکستان خارجه دفتر یا د پاکستان پوسټ وین ادارې ISPR د دوی د دې راتک تصدیق نه کړي. موږ ورته رابطه کړې ده خو هغه له خاصه ځواب نه راغلی چې دا خبرونه ټیک دي یا غلط دي. خو پاکستان نږدې ټولو میډیا او مطبوعاتو کې دا خبرونه چاپ شوي دي چې څنګه مشر جنرال مکینزی پاکستان ته رسېدلی دی او د دې سفر مقصد هم دا ښودل کیږي چې پاکستان سره نه یوازې په سیکورټي اړیکو باندې خبرې کول دي، په سیمه حالاتو باندې خبرې کول دي. دا تر خبرګرۍ په مخنیوي کې چې اوس امریکا هم تاسو ته معلومه ده چې نږدې ورځو کې د پاکستان او امریکا تعلقات له خبرو باندې لا تاسو تاریخوالي ښکار شوي وو. خو نږدې ورځو کې چې کله نه وزیر اعظم عمران خان او د پوسټر لکر جنرال قمر جاوید باجو د امریکا سفر کړو، نو هنه پس په اسلام آباد کې سره کارانو دا وینا و چې دا سفر کامیاب وو او دونه هیوادونو ترمنځ تعلقات چې کوم دي خوالي طرف ته روان دي. نو دا ویل کېږي چې د سینکام چیف پاکستان ته راتک او چراتون چونه کې چې د دفاع چې کوم امریکا دفاع پلاوی براسي، نو د دې د راتک لوی مقصد دا دی چې افغانستان کې چې دې وخت کم حالات روان دي، د طالبانو او امریکا ترمنځ چې کوم امن معاهده تړون ته نږدې ده او هنه پس چې کوم حالات په جوړی کې هغه کې امریکا د پاکستان مرسته غواړي، ځکه چې پاکستان حکومت او د پاکستان پوس دلته دا خبره ډیره واضحه کول پکار دي چې امریکا هم بیا بیا دا خبره کوي چې د پاکستان حکومت نه زیات د پاکستان پوس سره دوی اړیکې لري، ځکه چې امریکا مني چې د پاکستان پوس تر هغه لري پر څه جنگ کې د امریکای چې کوم مقاصد وایي کې هغه ډېر خپل یو کردار لوبولې دي. نو اوس دا ویل کېږي چې د سفر د دانه اعلی رتبه چې کوم سفر روان دي، د وخت هم اورادوم چې نه کوم دای مقصد هم دا دی چې پاکستان به په دې قائل کې امریکا چې د موایده نه پس د طالبانو امریکای ترمنځ موایده نه پس چې افغانستان کې څه حالات جوړیږي تاسو ته معلومه ده چې افغانستان هم حکومت هم په دې موایده باندې ځینې اندېښنې لري. نو هغه دا غواړي په اسلام آباد کې څنګه کار کوي چې امریکا په پاکستان حمایت غوښتل غواړي چې مذاکرات نه پس چې افغانانو ترمنځ بیا خپل مذاکرات کیږي. نو هغه کې پاکستان په طالبانو باندې او چې کوم داسې نور ډېر دي چې هغه کې پاکستان خپل اصول رسوخ لري، نو هغه خپل
اثر لري. اورنګزیب خان په اسلام آباد کې وسلن کاران په دې باندې سوي چې د امریکای او د پاکستان ترمنځ د اعتماد ډیر کمیو، اوس په داسې حالاتو کې چې د امریکای د سینکام مشر هم سفر کوي، دفاع وفد هم سفر کوي او د افغانستان سولې نږدې ښکاری، څومره دغه د اعتماد چې کم کمیو هغه ګیب ختم شوی دی یا را کم شوی دی؟
جی بالکل اکرام صاحب، لکه د نړۍ سره چې کوم پرمختګونه شوی دي، خصوصا د امریکې او د طالبانو ترمنځ چې دا کوم معاهده تړون د نړۍ دا کوم چې مطبوعاتو کې راځي او چې څنګه تاسو خبرو کړه چې د امریکې خصوصي استاد زلمی خلیلزاد د ټویټ څخه ښکاري او طالبانو د قطر دفتر وین د ټویټ څخه ښکاري چې معاهده بالکل نږدې ده تړون ته، نو هغه کې دا خودل کیږي هغه نه دا ښکار دا چې سمابات کې کوم شرمنداران نه دی، دا خبره بیا کوي چې دا څه لګي چې په دې تاسو سپورې کوم خبره شوې دي اخو امریکا او طالبانو ترمنځ نه خونه شوې دي، خو دې عمل نه پات چې افغانانو ترمنځ خپل کې کوم مذاکرات کیږي، نو هغه دا غني چې سمابات شرمنداران چاهي چې پاکستان ډېر مهم کردار لوبغوري شي، ځکه امریکا هم غواړي چې پاکستان هغه کردار مثبت کردار لوبوي. د پاکستان حکومت او د پوز دریز باندې درځو کې تاسو لیدلی چې دوی بیا بیا دا خبره کوي د طالبانو او امریکا ترمنځ معاهده نه زیات، دوی دا خبره کوي چې دین پس چې افغانانو ترمنځ معاهده کیږي چې پاکستان خپل مرسته جاری ساتي، نو په ظاهر خدا سرکاري د امریکا او پاکستان تعلقات چې تاسو د تاریخ په تنازع کې هم وګورئ، نو دا کله ډېر زیات ښه شي او کله ډېر زیات خراب شي په مختلفو وجو باندې. ورته چې امریکا بیا بیا دا تورونه په پاکستان لګوي، اوس امریکا دا مانی څنګه چې تاسو خبرو کړئ چې د امریکا دفاع مرستات څخه دا خبره خپل په بریفینګ کې منلی ده چې پاکستان د سیمې امن لپاره ډېر کار کړی دی، د امریکا په غوښتنه باندې ولاه چې څنګه غوښتله شاندې کار کړی دی، خو داسې بیانونه اکثر لا وخت راځي کله چې پاکستان او امریکا تعلقات ښیي، کله چې دا تعلقات د تاو تریخواله ښکار شي نو بیا امریکا په پاکستان دا تورونه هم لګوي چې پاکستان د ترخګرۍ پر ضد شنګامونه نه دي پورته کړی، لکه نږدې ورځو کې د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ چې کوم بیان راغلی و چې پاکستان د ترخګرو خلاف شنګامونه نه دي پورته کړی، څنګه چې دې ته پورته کول پکار وو.
ګران اردوونکو، دا ډیوه ریډیو د اوس د سیاسي موضوعاتو وروسته راځو ځنو نورو رپورټونو ته. نن د پاکستان د قومي سملې بې ځیلي کمیټې د پاکستان چې کوم د کورونو یا د کورنیو قانون یا فیملی کوډس دي، دغه په یو قانون کې د بدلون مسوده چې کوم دغه منظور کړی ده، دغه تر مخه اوس چې د دین وروستو یا دغه قانون د منظوري وروستو کچري په یو کورنۍ کې د ښځو خاوند ترمنځ طلاق کېږي، نو طلاق وړاندې به د دې ترمنځ د ثالثې لپاره هم لومړی کوششونه کېږي. تفصیل د ریوا ریډیو خبریال پیر ولایت شان اورو.
د پاکستان د ملي سملې د قانون او انصاف قائمه کمیټې د کورنی شخړو هواري لپاره د یو قانوني مسودې منځوري ورکړې ده چې تر مخه اړوند عدالت ته د خزه او خاوند ترمنځ د روغې لپاره دواړو خون یو یو سالس ټاکلو د واک ورکولو سپارښتنه شوې ده. قائمه کمیټې د حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګون غړي سید جاوید حسین لخوا فیملی کورټ یا آئلی عدالتونو کال 2019 قانوني مسودې منځوري ورکړې ده. دغه قانوني مسوده کې د طلاق، خلا یا د نورو کورنۍ شخړو هواري لپاره د عدالتي فیصلې نړواندې د روغې د حاصل لپاره سپارښتنه شوې دي چې تر مخه کې د کورنۍ شخړو سره تړلی یو قضیه اړوند عدالت ته وړاندې کیږي، نو عدالت به د ټرایل یا قانوني کاروایۍ نړواندې د روغې لپاره مکمل هڅه کوي او عدالت به لومبه په دې ترس کې د خزه او د خاوند د دواړو خونه یو یو سالس د روغې لپاره ټاکي. د سینټ او ملي سملې نه منظوره وروسته به دغه مسوده تر قانون درجه ترلاسه کیږي او دا به لومبه په یاتخت اسلام آباد په عدالتونو کې عملی کول شي. دا په داسې حال چې 1300 کال راهسه پاکستان کې کورونو شخړو سره تړلې او بیا دې کې د خلا او طلاق په کیسونو کې زیاتوالی لیدل کیږي. پاکستان کې د آئلی یا کورنی معاملاتو سره تړلې قانون کال 1904 شپېته کې منظور کړی شو چې لا تر اوسه پورې فعال دی او قانون په هلي اکد بنوري اډوکیټ وای چې د قانون کې لویه کمزوري او دا هم د چا د خلا او طلاق کې سونو کې اړوند عدالتونو ته د روغې لپاره رسمي ځمواري ورکړي شوی و او کو پارلمان د غنوي قانون منزوروي نو د سره به قاضيان د روغې جوړې لپاره کوټلې هڅه کولو پابند شي چې لکه بلې د طلاق او خلا په کې سونو کې هم ډیر کمی راتلی شي.
استاد کله داخل شي کیس د پهلا تاریخ سي وی هغه به وصالحت لپاره وي او اب وساله هر طریقہ چې دا یا دورا کمزور ده چې بسا کرالو کرارالو جج هغه کې د پسن انټرست وی جج هغه ریټ ایز لټیفیکیشن کې اور ار دو لفظ ولې چې وساله اتا کام او وګه روان شي په دې صورت حال کې بوتا یو داسې لا پکار و چې هغه کې شروع کې دا کوم 3 اٹمپټس بات کې دورا غټ پروسس او شي دا یو پرواز الزامات لګي شهادتو دراشي دکړه هغه نه پس دا کله زی نو هغه اکثر څه دا ولیو ختم شي نو دې لپاره دا یو داسې قانون ضرورت هو چې هغه دا شروع کې مصالحات وي او مصالحات هم کا آربیټریټر وي هر څوک مقرر شي هغه کوي نو هغه به خپل پورا کوشش به کوي محنت به کوي چې دا شه نو دې سره به د طلاق کې سلو کې هغه کې به ریډکشن اخلي دا به امر شي
پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې هم شمارل کیږي چرته چې تر ټولو زیات د کم عمرې ودونه کیږي او د هیواد عدالتي ریکارډ ښیي چې د طلاق او خلع په کیسونو کې هر کال 10% زیاتوالی راځي او د دې د مخنیوي لپاره اسلامي نظریاتي کونسل هم حکومت ته درې طلاق په یو ځای ورکولو ګام جرم ګرځولو سپارښتنه کړې ده
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA Diwa
گران اردن کو دا وائس آف امریکا دی ریڈیو او ٹی وی خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه خپل غوړې قدر من اردن کو د خبرونه تاسو په فیسبوک باندې هم نه خپل غوړې کتل شي او په دې خبرونه کې چې کوم ویډیو رپورټونه وی هغه بیا جدا په فیسبوک باندې هم خبريږي کول شي په دغه ویډیوګانو خپل کمنټونه یا نظرونه شریکي اوس هم د پاکستان د اقتصاد په حق ما یو رپورټ تاسو په امره غزو قدر من اردن کو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته چې په پاکستان کې د ټیکس کم چارواکي دي یا د مالی چې کوم اداره داغه د چارواکو لخوا کوم معلومات ورکړل شوی داغه تر مخه ولکه 30000 نور خلکو د ځل د ټیکس ورکونکو په فهرست کې ځان داخل کړی دی خو پاکستان کې اقتصاد په هان وی چې دومره کسانو د شمیره یا داغه د ځان لیکلو ګټه چې کم دغه د پاکستان اقتصاد ته نه رسیدل ځکه اوس هم خلک چې څوک زیات ټیکسونه ورکول شي هغه په دغه نوملړ یا فهرست کې خپل ځان نه ندی درج کړي تفصیل ریاض حسین په دې رپورٹ کې وړاندې کړي
د پاکستان د ټیکسونو د راغونډولو ادارې ABR حکومت ته ویلي دي د ګوشوارو جمع کوونکو په تعداد کې درې چنده اضافه شوې ده او د ګوشوارو جمع کوونکو تعداد 25 لک تر رسیدلې ده او د ټیکسونو د بخنې د سکیم وروسته د ټیکس ورکوونکو په تعداد کې 1 لک او 3000 اضافه شوې ده خو ماهرین وایي اگر چې دا یو مثبت عمل دی خو په ملکی سطح د اقتصادي ترقی شرع نه یوازې راکم شوې ده بلکې زیاتره سرمایدارو خپل سرمایه تړلې ده چې ترنه د اقتصادي دی هلو زلو د متاثره کیدو وروستو پیداواری صلاحیت هم راکم شوه دی په دې حق له اقتصاد ماهر لحاظ لیوای په گوشوارو جمع کوونکو کې اکثره تنخادار خلک شامل وي او دا یو مثبت عمل دی خو زیاته توجه په معیشت ورکول ضروری دی
دی وخت کې په عمومي توګه سرمایدار چې کم دی هغه یو غیر یقیني کیفیت پر دو چار دی ملک د غیر یقیني صورتحال پر مخ ته ځاغې د وژنه کم تجارت په هو سرمایدار خلک چې کم دی نو هغوی خپل پیسې خپل لاس کې نیولې دا حقیقت وجنه په ملک کې معاشي حالې ذلي مثبت سرګرمۍ نه خدا دی چې د فایلرانو تعداد سی واجه یو لاکھ روپو ور یو نیم لاکھ روپو ول هم فایلر دی خو بل اړخ په 40 روپو د مالک چې کوم دی غوښ خپل پیسې نیولې دي د دې وجنه د پیداواری صلاحیت چې کوم دی غمن کم شوی دی
روان مالیکال 2019 شل کې مرکزی حکومت د مخنی یو سکیم هم راوړی وو چې پکې د ملک دننه او بهر سرمایدارو د اساسو ښکارا کولو په وخت په ټیکسونو کې معافي ورکړي شوی و خو په دغه سکیم او د گوشوارو جمع کولو په نیټه کې اته ځله اضافه وکړې شو او په کال 2019 کې هم د گوشوارو جمع کولو نیټه وګده شو د مرکزی ادارې ABR وینا ده چې د نوي گوشوارو جمع کونکو لخوا 2.85 لک او 1.5 کروڑ روپې وصول کړي شوی دی. ای بی آر وای چې تیر کال د گوشوارو جمع کوونکو تعداد 15 لکه او 14 زره وو، او په دې کې د یو کم اویا اشاریه یو فیصد اضافي وروستو 15 لکه 16 زره ته رسېدلی دی. لحاظ وایي د گوشوارو جمع کوونکو تعداد په خپل دی، خو حکومت دا وخت معاشي غیر یقیني صورتحال سره مخ دی او د پیسو د نشوالي له امله نشي کولی چې ترقیاتي سکیمونه مخ په وړاندې بوزي.
په جون په آخري هفته کې بجټ پاس کړی شو او په عمومي توګه مالی کال چې کوم دی دا د 1 جولای نه شروع شي. د 1 جولای نه والا د حیرانتیا خبره دا ده، دې وخت حکومت په 19 اګست باندې د لومړی ترقیاتي بجټ چې کوم دی د هغې لومړی قسط 20 اربع روپۍ جاري کړ. یعنی هغه قسط چې هغوی ته د جولای په میاشت کې ورکول پکارو، پیسو د نشوالي د وجې نه چې کوم تاسو شارټفال ته وایي، هغه قسط چې کوم دی هغه د اګست په میاشت کې جاري کړ.
سیرانی وایي دا وخت ملکی د بجټ خساره د 9% نه زیاته شوې ده او د معاشي ترقی شرا 3.4% راوړاندې کیږي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل اداریه کې وایي چې ای بی آر د گوشوارو جمع کوونکو ذکر خو کړی دی، خو وزیر اعظم عمران خان ته یې دا خبره نه ده څرګنده کړې چې په یو کال کې د ټیکسونو پر راغونډولو کې 1580 اربع روپۍ کمې مخې ته راځي. ورځپاڼه وایي د گوشوارو جمع کوونکو تعداد هیڅ معنی نه لري، بلکې تر کومه چې د ټیکسونو هدف نه وي پوره شوی تر هغې پورې د نورو وړو بجټونو راتلو هم امکان شته. ورځپاڼه وایي د مالی کال 2019 او 2020 په جولای او اګست کې مرکزی اداره ای بی آر 60 بلین روپو د کمی سره مخ ده. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ڈیوا، مردان.
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈی ریڈیو ٹی وی دے خدر میں اردن کو دا اپریل پہ میاش کے بہ پیخور کے دا یو شخصی سکول لخوا دا پولیو دا ویکسن پرزہ دا پراپیگنڈی ورستو پہ خیبر پختونخوا کے ساتھ صحت چارواکی وائی چے پہ دا صبح کے دا معشمان تا دا ویکسین و ورکون کو مور پلار شمیرہ سے واشوی دا دا ترسنگ سخ کال دا 13 و 3 کلن پہ مقابلہ کے پہ خیبر پختونخوا کے دا پولیو کے سنا ہم زیاد رجسٹر شوی دی. خو بلخوا دا صحت چارواکی بیا پہ دا صبح کے او دا دے ترسنگ پہ پاکستان کے دا پولیو زانگڑی کمپائنوں نا هم چلوي. په 400 کې هم د یو داسې پلار کسه چې هغه خپل ماشوم ته د پولیو ویکسین ورکول نه انکار کړي او بیا دغه انکار وروسته د پولیو وایرس ته هغه ماشوم باندې حمله هم کړي، خو د خوش قسمتۍ نه دغه ماشوم د معذورۍ نه بچ شوی ده. تفصیل شاهین شافری په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا د خیبر پختونخوا ضلع 422 میاشتنې ماشومه وصف ته څوک چې روانه میاش اګست کې د پولیو وایرس کار شوې ده. وصف پلار موظم تر مخه هر وار د هغې لور وصف ته پولیو کترې اچولې دي، خو یو وارې د پولیو کترو نه اچولو له وجې هغه هم د نورو ماشومانو په شان د پولیو وایرس کار شوې ده. موظم وای چې خوشبینه یم چې خپلې لور ته مې پولیو څاڅکي اچولې او په دواړو خپو معذوره شوې نه ده.
ان شاء الله خدای پاک لک لک شکر چې کوم پولی او قطرې دې خوړلې دا دې په دغه بچتا الا ما ماشوم ډېر کمزور یې اوس په ویل دا هغه چې کوم نه یو ورکړ اوس په دغه وجه لګا دغه شوې دا پالې جا ټیک پې شوې جا راسیم لګې دې دی یار خپل لړې را زمون وسم نکی کنه که سبا خدای مو کوم تر بچې مزور شونه بیا خدای مو دونه علاج وس نکی کنه مونږ یو چا یا دا شی صحیح دی دا ورکوې دې خپل بچو.
خیبر پختونخوا کې د اپریل میاشت په خبر سکول په خبرسته کې یو اړخ ته د پولیو کې سونه زیات شوې دي، نو بل اړخ ته د پولیو کترونه انکاري والدینو شمیره کې اضافه مخې ته راغلی ده. د ایمرجنسی اپریشن سنټر کوارډینیټر یو بیان تر مخه ټوله صوبه کې 900 نه سیوا د پولیو ساسکو نه انکاري والدین رپورت شوې دي. د غشان په ضلع 400 کې 2,48,000 ماشومانو کې 15,000 نه سیوا د بیلابیل وجوهاتو په بنیاد د پولیو کترونه انکاري دي. د 400 اوسیدونکو راشد حسین څوک چې 3 بچي هم لري د پولیو کترونه انکاري دي او وای چې لکه د نور والدینو په شان د هم پولیو واکسین په اړه یو شمیر دریزونه لري، د کوم له وجې چې خپل ماشومانو ته پولیو کترې نه اچوي.
زما ذهن لا تر اوسه کلیئر نه دی. زه بار بار همدا یو خبره کوم، ټیک شو ستاسو خبره ټیک ته، کوزه دا پولیو کترې ورنکم زما ماشوم معذور شو، خو کوور میکړو دته نقصان پیخیږي، ځکه زه تر اوسه پورې پېنه دغه یاره دوانو طرفو ته زما یاره دا کوور نه کم اوم یریګم کوور کم هم یریګم او صرف زنه زمونږه په دې چم گاوند کې په 400 کې خاص کر په خیبر پختونخوا کې دا سیز یو عام دی، ټول خلک هم دغه وي چې ورې نه کوم مازور کیږي، خو کوور مې کوس نقصان پیښ شو بیا به سوګ زمواري.
په خیبر پختونخوا کې راشد حسین په شان داسې یو شمېر والدین موجود دي څوک چې په نږدې کې د پولو کترو اچولو نه انکار شوي دي، د کوم له وجې چې په صوبه کې تقریبا ختم شوی پولو وارس دوباره وبایي صورت کې مخې ته راغلی دی. معظم په دیاړې مزدوري کوي او وایي چې د کور ماشومان پېښور ته تللي وو د کوم وروسته چې هغه بیماره شوه او په دویمه ورځ یې ماشومه کې د پولو ناروغي مخې ته راغله. معظم وایي هغه د پولو کترو په اړه منفي سوچ لرلو، خو کله چې هغه واړه ماشومه د پولو وارث ښکار شوه نو د دې وروسته د دې خطر نه خبر شو او هر والدین ته خپل ماشومان واکسین کولو هدایت کوي.
یاره خطرناک خو دا او مونږ ته خدونه علم نو، خو بیا هم د جومات مولوی صاحب نه معلومات وکړو، هغوی چې وایا دا شی صحیح دی، دا تاسو ورکوئ ماشومانو له دوی به دا غټ مصیبت غټ پایلیج نه دا غټ مزدورتیا نه به دوی بشي، نو دا مونږ ورکول هم دا قیدغه نه خدا او دوی ته په خبر د تیلی و دا غل نه چرال و دوی ته جراسیم لګی دی.
یاد دی وی چې اگست میاش کې پولو کمپاین په دوران په سوشل میډیا منفی پروپاګاندا خبرونکې یو دیر سوشل میډیا اکاونټونه هم بند کړی شوی دی، د کوم تصدیق چې د پولو د پاره د وزیر اعظم فوکل پرسن بابر بینتا هم کړی دی. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا 400.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. قدرمن اردوونکو، د 400 وروسته اوسو پېښور ته. د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د تیز بس یا بی آر ټی چې کومه منصوبه شروع شوې وه، هغه اوس په خپله د پی ټی آی حکومت لپاره د نه یوازې داسې د بدنامۍ سبب جوړ شوی دی، د تحریک انصاف حکومت له پخپله هم د سرت رسولو چل نه ورځي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دغه منصوبې لپاره چې کم مصرف یا لګښت وو هغه نور هم سیوا شوی دی. په شروع کې دغه منصوبې د شروع کولو وړاندې به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویل چې دا په یو کم 50 ارب روپۍ جوړیږي، خو اوس دغه پیسې یا دغه لګښت چې کم دی یو اویا ارب ته ورسېده. خو سره د دغه زیاتوالي د دغه منصوبې د جوړېدو لا هم څه پتن لګي. وړاندې ویل کېدل چې دغه منصوبه په شپږو میاشتو کې سرته رسي، اوس یې دوه کاله سرته ورسېده، خو دغه د منصوبې د جوړېدو لا هم تحریک انصاف حکومت سخکاره اعلان نشي کولای. تفصیل د صادق قسم شاه په رپورټ کې ورو.
د راپورونو تر مخه نه یوازې د صوبایي حکومت د یو کم 50 ارب روپو سره د 30 تلونکي بس منصوبې یا د بس ریپید ترانزیت منصوبې باندې خرچ نیم نه سیوا شوی دی. د شپږو میاشتو د دې منصوبې دوه کاله تیرېدو نه پس سرته رسېدو یا د پوره کېدو سه امکان هم نه ښکاري. په نومبر کال 2018 کې د پاکستان تحریک انصاف صوبې کې تیر حکومت دا منصوبه شروع کړې وه. ایول د دې منصوبې لپاره یو کم 50 ارب روپۍ منظور شوې وي، خو اوس د دې منصوبې باندې خرچ څومره شوا شوی په پیښور کې په ډان رسمانی کې د دې منصوبې په اړه لیک کوونکی یو خبریال منظور علي صدا معلومات شریک کړل.
جی، منصوبه خو تقریبا نیم نه سیوا ګرانه شوې دي، لکه چې دا منصوبه چې کومو شروع کې شروع شوې 49 ارب باندې وو، او بغیر نه پس دی لاسټ ایئر د منصوبه چې کوم پی سی 1 ریوایز شو هغه کې د اسټیمیټ اوف 68 بلین روپیز دو کم اویا ارب روپیه ته ورسېدو، او اوس پی ڈی اے والا بل روس درخواست ورکړی دی چې به گورنمنٹ ته مونږ دوباره پی سی 1 ریوایز کول غواړو، او دا چې کوم قیمت دی هغه 3 ارب روپیه نور سیوا شوی دی، او یو اویا روپی ارب روپی جوړی یو ستکه مت چکم دی بی آر ٹی.
د ریپید بس ٹرانزٹ یا د بی آر ٹی منصوبې باندې کارکونکو کی صوبائی ترقیاتی ادارې یا پی ڈی اے پرستو کی حکومت نه د دې منصوبې لپاره 3 ارب روپی غوښتل دي. د راپورونو تر مخه په منصوبې داخل سیوا کې دوه وجه دغه اداره د پاکستانی روپی قدر کې کمی خي، خو پوهان وای د بی آر ٹی منصوبې ډیزاین کې نقصونه لوجې په منصوبې کار سو شوه دي او زکه په داخل سیوا شوه دي.
هغه بنیادی چې کوم وجه دي پیسو زیاتې دو ادا سیدی چې کوم پروجیکټ ډیزاین و اوسې نه او ډیزاین کې متواتر تبدیلیان شو، هغه سره بغینا پس تبدیلیان په وجه ریټروفټینګ شو، او پروجیکټ کې شی ماته او بیا ته جوړې لګیا دي، هغه وجه زیات شو، او هغه سلسله اوس هم روانه ده، خدمت شوی نه دي چې اوس مونږ د کین سټیشن سره ګورو، هلته سړک ماته لګیا دي، دلته ماته لګیا دي، یونیورسٹی روډ باندې تاج آباد کې فلائی اوور اور ځای لګیا دي، اگر دا ریٹروفٹنگ جاری دی اور اس پتہ نہیں لگی دا وکلا ختم چی، اور اس ہم دا دی جی دا ما سره چې کوم کاغذات دی کی دا لیکلی دی اوس هم چې کوم ډیټیل انجینیرینګ ډیزاین چې کوم ډرائنګز دی هم سم پورا نه دی اټ مینز چې دا شی به نورم ماتول یا دا سلسله به جاری وي
او بیا بیا دغه نقصونو لري کول لپاره د مرمت کار کیږي کوم لوجی نه وازی په دې بنیادی ډیزاین کې بیا بیا بدلون لوجی دغه منسوبي باندې خرڅ سیوا شوی دی په دې باندې کار هم ډیر روان دی او دوه کاله تیریدو نه پس د دې منسوبي سر ته رسیدو هم سه امکان نه ښکاري پرستو کې د بی آر ټی منسوبي باندې د کار جایزې په محل د متعلقه ادارو یو ناسته یا میټینګ کې هم په دې مسلو خبره وشوه منظور علي د دې منسوبي سر ته رسیدو په اړه وی وی دی ونیو تاسو دا وویل
حکومت خو پیله ویلی جو چې شپک میاشتو کې دا شی به پوره شي خو هغه نه لاړو کال ته لاړو یو نیم کال ته لاړو دوه کال پوره شو اوس خوړو ډډ لاین شته نه
تو صبح خبر پختونخوا سر خر پی خبر لپاره د اسلام آباد او د لاهور په شانتي د میټرو بس یا د تیز تلون کی بس دغه منصوبه د س یو کم 50 ارب روپو سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې شروع شوی و اوس هم په صبح خبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او اوس هم په دې منصوبه کار روان دی او دا په داسې مهال چې حکومت ته هم په خپل دا معلومه نه ده چې دا منصوبه به کله سر رسی هم دغه وجه ده په دې منصوبه باندې اندېښنې راوچتې شوې او د پېښور اعلی عدالت یا پېښور های کورټ هم د درخواست اورېدنې په وخت د نیب یا د بل رشوتونو په اړه تحقیقات کوونکي ادارې ته د دې منصوبه شفافیت په اړه د تحقیقات کولو حکم ورکړی دی سادیہ قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده قدرمن اردوونکو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو اداریه کې لیکلي دي چې په پاکستان کې ورستر برس سیوا کې دونکو آبادی د دغه هیواد د راتلونکو لپاره یو لوی خطر جوړېدای شي په دغه اداریه کې لیکل شوی دی چې د کال 2015 پورې به که د پاکستان آبادی هم په دغه رفتار روانه وي نو 300 میلیونه ته به د پاکستان آبادی ورسیږي او د دومره لوی آبادی لپاره بیا د هغې د ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کول به حکومتونو ته ډیره ګرانه شي هم په دې موضوع به تفصیلي رپورت تیار کړی د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن تاسو ته وړاندې کوو
نن د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې خپله اداریه د پاکستان زیاتې دونکي آبادۍ باندې لیکلې ده ورځپاڼه لیکي د آبادۍ په تیزۍ سره زیاتوالی یو مستقل چیلنج دی خو د دې په اړه خبرې ډېرې کمې کیږي اخبار تر مخه د 2.4% اضافې سره پاکستان د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې دی چې آبادۍ په تیزۍ سره سیوا کیږي اداریه لیکي په نړۍ کې د امریکا هند چینا او د انډونیشیا نه پس پاکستان د دنیا 5 نمبر هیواد دی چې تر ټولو زیاته آبادی لري د خیبر پختونخوا د آبادی کنټرول د سارنې ادارې ډایرکټر محمد ولی وای د آبادی زیاتېدو منصوبه بندۍ نه کولو له وجې خاندان او اجتماعي مسلې پیدا کیږي
او هغه پلانینګ ستا مطلب دا دی په هیلت سروسز باندې چې څومره هاسپیټل دی ایجوکیشن دی مطلب ستا نور ریسورسز دی هغه ټول شیزونو باندې مطلب دا دی چې دا دی اثر دی
ډان ورځپاڼې خپل اداریه کې لیکلي چې پاکستان کې تر نیمایي زیاتې واده شوې زنانه د خاندانی منصوبه بندۍ په جدیدو طریقو عمل نه کوي خو محمد ولی وایي چې په حکومتي کچ د خلکو پوهاوي کمپاینونه روان دي او د صحت مرکزونو کې ویډیا د بیانې هم ورکل کیږي
او زمونږ ټول هر څه چې دی هغه فری اف کاست عوام لپاره اې دغه سمډیشن لګي یا سینو هغه متور کوي او سر چارجز نه وی باکه صرف کوم زمونږ سټیټیک پوزیشن دی هاسپټل بیس یا سنټرل بیس هاي کراکټن دی کوئی شټ منی دا لکه څنګه چې ګورنمنت په هاسپټل کې راغلی هغه اخلي دور هر څه فری اف کاست کی زمونږ
ډان ورځپاڼې اداریه کې لیکلي چې د حکومت د آبادۍ د کنټرول لپاره د کره تګلارې نشواله او د خلکو په ذهنونو کې د خاندانی منصوبه بندۍ سره تړلي شکونه لوی چیلنجونه دي او امکان څرګندېږي چې کال 2050 تم کې د پاکستان آبادی 300 میلیونه ته ورسیږي ارشد مومن وایس اف امریکا ډیوا شبقدر
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردوونکو ته خیبر پښتونخوا د آرکیالوجی یا د زړو آثارو چې کومه محکمه دا غیوی چې په پاکستان کې د پاکستان په نورو صوبو کې د دې داسې درې زره پخوانی آثار چې کوم دي هغه نورو صوبو کې پراته دي، کوم چې د ګندهارا تهذیب دي او هغه د خیبر پښتونخوا د صوبې حق دی، او دوی اوس کوشش شروع کړی دی چې د پاکستان د نورو صوبو نه هغه په میوزیمونو کې دي یا نورو ادارو سره دغه پخوانی آثار چې کوم دي هغه بیرته خیبر پښتونخوا ته راولي. د خیبر پښتونخوا د آرکیالوجي محکمې مشر وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې که دغه آثار بیرته خیبر پښتونخوا ته راوړی شي او دلته په سمو ځایونو کې یا صحیح ځایونو کې کیښودی شي، نو د خیبر پښتونخوا چې کوم مذهبي سیلګري ده د دغې چې کوم منونکي دي دا غشمیره به سیوا شي او د صوبې اقتصاد ته به ګټه ورسي. تفصیل احسان احمد خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې په وینا د دغه دریو زرو نه زیات نایابه تهذیبي آثار د دوی د صوبې ملکیت ته خو د پاکستان، پنجاب او نورو صوبو لرغونتونونو ته وړل شوي دي. د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد ډیوه نیوز ته ویلي تر ټولو نایابه او مهمه مجسمه چې د فاسټنګ بودا او یا روجیدار بودا په نوم یادیږي، دغه د مردان په شکري سیمه کې موندل شوي خو اوس په لاهور لرغونتون کې پرته ده، چې دوی د دغه مجسمه په شمول د درې زره یو سل پنځوس نورو نایابه لرغونی آثارو د بیرته راوړلو دپاره د بین الصوبایي کمیټې څخه غوښتنه کړې، او که چېرې دغه لرغونی آثار چې د خیبر پښتونخوا صوبې خپل ملکیت دی دوی ته بیرته ورکړل شي، نو د دې سره په صوبا کې مذهبي سیلګري هم ډیره وده موندلی شي.
او دا دو صوبو تا اتا پلو ان شورت کی پتا کرس صورت کلارو نندے کے وقت تکم مهم سمارن کے یا نوادرات کے یا فاست دور دوی دنیا کے یو دا آغا پلاور بھی ان کے رہن سوا دورتا او دا راوت مردان کے شکر بابا وطوی آغای لاکھ میں راوت یو دا نزا پکا دا جمع فترہ شیولی چھے اس خبر پختن خواہ حکومت تخاف کر دیگر وزیر چکم دا تفاق دا دیر زیاد کوشش میں شروع کیوی سے دا علاقہ ریلیجیس ٹوریزم کے تنگرے دے کیوی دیر پر دنیا کی اوپی جندل سی یقی بانے لنکا رکنو ریلیجیس ٹوریزم جاتا ہونو دے پر آز دوری دے چکم دا کم آجاب دے دورم آتاو کی دا لکھا تو دوری دے چکم دا سامان بن کرا شی دا خیبر پختونخوا صوبا چې په تاریخي توګه د تهذیبونو زانګو ګڼل کیږي او د دغه صوبې مردان، تختبی، سوات، شنګله، هریپور او ځنې نورې برخې د لرغونی تهذیبي آثارو په لړ کې یو ځانګړی حیثیت لري. په دغه برخو کې چې وخت په وخت بار ملکی ادارو او په ملکی کچ هم د نایابه لرغونی آثار د موندلو او لټون لپاره کار شوی، خو د لرغونی آثارو په هکله ځانګړی تحقیق کوونکی عثمان لسیار وایي تر اوسه په صوبه کې موجود دغه لرغونی آثارو کې یوازې 3% هم ندی سرګن شوی. د د پوینا د بودا هغه مجسمه چې د هغه د شپږو کلونو روجه ساتلو په حالت کې جوړه شوې و، دغه او د دې ترڅنګ نورې مجسمه او لرغونی آثار آئینی توګه د خیبر پښتونخوا د صوبې ملکیت دی او په کار ده چې دغه آثار خپل ځای ټوبی ته بیرته راوړل شي.
هم راوړی شي د پېښور په دې لرغونتون کې کېښودی شي، نو یقینا چې په دې باندې کوم جاپان او نورو وطنونو کوم د سیلګرۍ د مت سره تړلي خلک یا هغوی د لرغوني آثارو د تاریخ د تهذیب او د انساني تاریخ په حواله باندې کوم ریسرچونه کوي، څېړنې کوي، نو دغه خلک به د متعلقه علاقو په حواله باندې هم خبر شي چې چېرته دا مجسمې راوتې دي، نو هلته کې نور کوم آثار موجود دي، هلته نور کوم امکانات دي چې هلته نورې کنستې وکړی شي، نو ظاهر ده چې هغې د
د پنجاب په ټکسلا لرغونتون کې چې کوم نایابه آثار ایښودل شوي دي په دغو کې د ګندارا یا بود مت تهذیب سره تړاو لرونکي 50% آثار هغه دي چې د خیبر پښتونخوا ملکیت دی. د اطلسم آئینی بدلون وروستو چې د لرغونی آثارو محکمه د دې واک اختیار او وسیلې صوبو ته د سپارلو حق ورکړل شوی، خو د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې تر مخه دوی ته لا تر دې وخته هغه نایابه لرغونی تهذیبي آثار بیرته نه دي ورکړل شوي کوم چې په بیاله بیلو وختونو کې د دې صوبې څخه راوخکل شوي دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوه، پېښور.
ګران اردوونکو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دا د ټی وی خپرونه په دې ځای پای ته رسي. اوسو شیبو کې به زموږ همکاران وکیل خان او نایله محمد تاسو ته ستاسو د خوښې د سندرو خپرونه چې کوم دغه وړاندې کوي. دغه خپرونه به تاسو په فیسبوک باندې نیغ په نیغه هم ګورئ او په فیسبوک په دغه خپرونه کې خپل نظر هم د کمنټونو په لار شریکولی شئ. ټیکنیکل اړخته د دې خپرونې پروډوسر ارشد علي، انجینیر وو سانتوز او زموږ سره بل انجینیر چې کوم دی هغه هم چې کوم دلته دا وخت په سټوډیوز کې دی نیک داغه ډېره ډېره مننه کوو. زه شعیب زاده ستاسو نه غواړم اجازت. موږ سره اوسه یو څو شیبو کې به نایله محمد او وکیل خان تاسو ته بل خپرونه وړاندې کوي. الله پامان.